اسمت سروان با شماست. سروان صاحب بفرمایید.
ډیر مننه فاروق صاحب قدرمن اوردونکو بیا هم زما سلامونه ومنئ. لس بجې دې د دې سات په خبرونه کې د سولې د عالی شورا د ځینو غړو له قوله درته وایو چې په دې شورا کې اصلاحات د سولې تر خبرو مخکې ضروری بولي. په دې خبرونه کې دوه نیس پروګرامونه هم لرو، ژوند په شیبو کې او مخکښ شزي، خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې مرزیا احمدزی وړاندې کوي.
پر سر کې د مهمو خبرونو سرډګي د حکومت د اجرایي رئیس دوهم مرستیال وای په زابل کې یو دیرس مسافر د داعش وسلوالو برمته کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای چې د خوست په ښار کې وروستۍ حمله د حقانی شبکې لخوا پلان شوې وه. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د دغه هیواد پر اټومي پروګرام له لویدیځوالو سره وروستۍ موافقه ونشوه، خپل اټومي عملیات له سره پیلولی شي. پورا خبرونه د افغان حکومت د اجرایي رئیس محمد رسیال محمد محقق وای په زابل کې یو دیرس مسافر د داعش وسلوالو برمته کړی دی. محقق پرون شنبه ازادي راډیو ته ویل چې په پیښه کې د وسلوالو طالبانو دوه قمندانان چې اوس د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې یعنې داعش سره یو ځای شوي دي لاس لري. د هزاره قوم دا یو دیرش تنه د فبروري په 24 په زابل کې د ناصرګند وسلوالو لوري وتښتول شول. وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت نه ده اخیستی. د اول وار دی چې د افغانستان یو حکومتي چارواکی په زابل کې د یو دیرس تښتولو کسانو مسؤلیت پر داعش وراچوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د خوست په ښار کې وروستۍ انتحاري حمله چې هدف یې مظاهره چیان وو د حقانی شبکې لخوا پلان شوې وه. د ملي امنیت عمومي ریاست رسنۍ ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې انتحاري حمله کوونکی له ملتان څخه د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی په سپارښتنه خوست ته راغلی وو. په خوست کې د پنجمې په ورځ د مظاهرې پر مهال انتحاري حمله وشوه چې 40 کسان پکې ووژل شول او د شپېتو په شاوخوا کې نور ټپیان شول. د کندز ښار د نوبت په سیمه کې نن سهار د استیناف سارنوالۍ د یو سارنوال په موټر چاودنه وشوه چې له امله یوازې همدغه سارنوال ټپي شو. د کندز د امنیت قمندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د مقناطیسي ماین له امله شوې چې په موټر باندې سریخ شوی وو. عیني شاهدان بیا وایي چې په پیښه کې دوه عام وګړي هم ټپیان شوي دي. تر اوسه د دغې چاودنې مسؤلیت چا نه ده اخیستی. پرون هم په کندز ښار کې د دې چاودنې له امله نه کسان ټپیان شول. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 250 افغانۍ او 15 اتیا پوله، یو یورو 30 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 15 اتیا افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 25 پوله، زر ایراني تومانه 13 افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې 1530 افغانۍ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د دغه هیواد پر اټومي پروګرام له لویدیځوالو سره وروستۍ موافقه ونشوه، خپل اټومي عملیات له سره پیلولی شي. محمد جواد ظریف پرون وویل ایران حالاتو ته په کتو اقدام کولی شي او که مقابل لوري موافقې ته درناوی ونه کړي ایران خپل اټومي پروګرام ته په مخکینۍ کچه دوام ورکولی شي. ظریف چې له شپږو سترو هیوادونو سره د خپل هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په خبرو کې د ایران د مرکچی پلاوی مشري کوله، دا سرګندونی پرون د ایران دولتي ټلویزیون ته د وی پوښتنې په ځواب کې وکړي. همدارس له ایران څخه بیا هم ورې د ایران حکومت وایي چې پرخځو د نارینه وو د ځینې سپورتي مسابقو د لیدلو لپاره لوبغالو ته د ورتګ بندیز لري کړی دی. د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا پرون شنبه د هیواد سپورت وزیر عبدالحمید احمدی په حواله وویل چې د امنیت دولتي شورا د دوی د وړاندیز منلی چې ښځې او کورنۍ د نارینه وو د ځینې سپورتي سیالیو د سیل لپاره لوبغالو ته د ورتګ اجازه ولري. احمدی زیاته کړه چې ښځې به د ټولو سپورتي مسابقو د لیدلو اجازه نه لري، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د عراق صدر اعظم وایي تر څو چې د اسلامي دولت له وسله والې ډلې سره د بهرنیو جګړه مارو د یوځای کېدو مخه نه وي نیول شوي، دا ډله به ونه ځپل شي. حیدر عبادی د جرمني شپېګل مجلې ته وویل د اسلامي دولت د وسله والې ډلې په سلو کې شاوخوا 50 غړي عراقیان دي، خو هغوی لویه ستونزه نه پېښوي او کله چې عراقي ځواکونه تکرې ته ننوتل ټول وتښتېدل. د همدارا زیاته کړه چې د اسلامي دولت د وسله والې ډلې په سلو کې 43 غړي چې بهرنیان دي د ایدولوژۍ له مخې له دې ډلې سره یوځای شوي دي. د عراق د صدر اعظم په وینا کې له اسلامي دولت ډلې سره د بهرنیو جګړه مارو د یوځای کېدو مخه ونه نیول شي، د سیمې هیڅ یو پوځ دوی مخه نشي نیولی. د دې اپریل په لومړۍ نیټه د تکرید کار ازادي هڅونکي وبلل، خو زیاته کړه چې له هم د اسلامي دولت وسله واله ډله یو لوی ګواښ دی. همدارس ریپورټونه وایي چې د عراق شیعه ملیشه ځواکونه له تکرې ته د وتلو په حال کې دي او له هغه ځایه د چورتالان خبرونه هم خپاره شوي دي. د عراق امنیتي ځواکونه او ورسره شیعه ملیشه له تېرې یوې میاشتې راهیسې د صدام حسین د پلرني ښار یعنې تکرې د نیولو لپاره د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې داعش پر ضد جنګېدل. عراقي ځواکونو د تېرې چهارشنبې په ورځ تکرې ونیو. ریپورټونه وایي چې ښار ته د امنیتي ځواکونو له ننوتلو سره سم د خلکو کورونه، دوکانونه او دفترونه لوټ شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وړاندیز وکړ چې په اوکراین کې په روان بحران کې دواړه ښکېلې خواوې هغه وسلې چې د 30 ملي متره قطر لرونکې ګولۍ ویشتلی شي د جګړې له لومړۍ کرښې وباسي. لاوروف وویل دا به دواړه خواوو ته د هغه اوربان په اړه چې د فبروري په میاشت کې وشو د باور فضا رامنځته کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون شنبې د سلواکیا په مرکز کې خبریالانو ته وویل
هغه څه چې اوس زیات حساب ورباندې کولی سو د تماس د ډلې یعنې د اوکراین د حکومت د لوهانسک، دونیتسک او روسیې د استازو خبرې دي چې ډېرې اصولي دي. دوی پر دې چې د منسک پر موافقه علاوه کوم کارونه کېدلی سي خبرې کوي. په ځانګړې توګه د تماس له کرښې د هغه وسلو د لرې کولو خبرې کېږي چې تر 30 ملي متره د کم قطر لرونکې ګولۍ ویشتلی سي. موږ د دې ملاتړ کوو. موږ به یوې موافقې ته د رسېدو لپاره مرسته وکړو چې دوه اړخیز باور زیاتولی سي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په سلواکیا کې په هغو ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړ چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د دې هېواد د ژغورلو لپاره د پخواني شوروي پوځ د اویایمې کلیزې په مناسبت جوړ شوي وو. لاوروف د سلواکیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د فبروري په میاشت کې د اوربان د موافقې د پوځي اړخ څارنې ته زیاته اړتیا لیدل کېږي. د خبرونو پای
خبرونه مو آزادي رادیو اوریدل. ساعت 10:08 دی. د روان خبرونې په دوام کې هم را سره اوسئ. د دغو موضوعاتو تفصیل دراورو. د سولې د عالي شورا ځینې غړي د سولې د خبرو تر پیلېدو د مخه د خپلې شورا په جوړښت کې د بدلون غوښتنه کوي. د اجرایي رئیس دوهم مرستیال وایي په زابل کې یو دیرش مسافر داعش تښتولی.
یو نفر کې چند هفته پیش مردم غیر نظامی و مسافر نبوده شد.
یو شمېر خلک د شخصي روغتونونو د کار له کیفیته نارضایتي ښیي.
دوی په دې سطح اعلانات کې چې ته به فکر کوي موږ اروپا کې اوسېږو، حال دا چې هغه ډاکټر چې یو دوه کاله درسې سي ویلي هغه هم به موجود نه.
ولسي جرګې له حکومت وغوښتل چې د بهرنۍ پالیسي اساسي کرښې ورته اعلان کړي. په خیبر پښتونخوا کې افغان محصلان وایي که د سکالرشپ پیسې ورنکړی شوې مجبور دي درس نیمګړی پرېږدي.
لومړی سمستر مې خلاص شو، دوهم سمستر دغه د لس ورځې بعد د سمستر وسطي امتحانونه را روان دي. تر اوسه پورې د لومړي سمستر سکالرشپ هم لا نه دی راغلی.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ دوې اونیزې لړۍ لرو. مخکشي ښځې او ژوند په شیبو کې. تاسو زموږ شخص آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.89 دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هم اوریدای شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د حکومت له مخالفانو سره تر خبرو دمخه دیت ارتیاده چه دی شورا پر جورش غور وشی. د سولی علی شورا یو غړی آزادی رادیو ته ویل تمره چه ولس مشر به راتلون کی ونی په همدی اړه د سولی د علی شورا لغړیو سره وګوري. په دې موضوع حمیده هارون عثمان راپور لري.
د سولې د عالي شورا مسؤلان وایي چې د سولې له خبرو د مخه د حکومت د دغه شورا جوړښت ته بیا کتنه وکړي. د دغه شورا غړی قاضي محمد امین وقد وایي چې لا اوس هم د سولې د عالي شورا اجرایه هیئت د پخواني تشکیلاتو له مخې فعالیت کوي. ښاغلي وقد د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې په اړه به هغه وخت ګټور ګامونه پورته شي چې ولسمشر د سولې په عالي شورا کې د اصلاحاتو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي.
د سولې په اړه چې یو حیاتي امر دی د افغانانو تمه دا ده چې ولسمشر او اجرایه رئیس د خپلو پخوانیو ژمنو په اړه په دې لار کې یو ګام پورته کړي. تر دې دمه د سولې د شورا اجرایي هیئت په خپل پخوانی تشکیل برحال دی. ولسمشر هیله من دی چې په راتلونکې اونۍ کې د سولې له شورا سره یو یا څو لیدنې ولري او هغه تجدید چې په پام کې لري هغه وروستۍ کړي. تر هغې وروسته موږ کولی شو ګام پورته کړو.
ښاغلي وقت زیاته کړه هیله من دی چې د سیمې وادونه نړیواله ټولنه او وسلوال مخالفین به د سولې له خبرو سره همکاري وکړي. تازه راپورونه خپاره شوي چې وایي په روانه اونۍ کې به په دوبۍ کې د سولې په اړه خبرې پیل شي. خو یو شمېر حکومتي سرچینې وایي پاکستاني چارواکو ډاډ ورکړی چې تر دوو راتلونکو اونۍ پورې به طالبان د خبرو میز ته حاضر کړي. دغه سرچینه وایي له طالبانو سره د افغان حکومت له لورې د سولې د خبرو تماسونه نیول شوي دي. په خواته دې یو شمېر حکومتي سرچینو دا هم ویلي و چې د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې به له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. په عین حال کې یو شمېر کارپوهان وایي د دغه بهیر بریالیتوب د یوه متوازن او متناسب میکانیزم جوړېدو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر روح الله امین ازادۍ راډیو ته وویل دې ته اړتیا ده چې حکومت د سولې د عالي شورا پر جوړښت او د سولې د پروګرام پر پرمختګ پوره غور وکړي.
هغه څه چې واضح ده دا ده چې د سولې بهیر چې موږ یې لرو ډېر نمایشي دی، رواجي او غیر تخصصي دی. فقط د هغو شیانو لپاره چې موږ نه پوهیږو څه دي پوښښ په توګه ترې کار اخیستل کیږي.
خو سره له دې د ملي شورا یو شمېر غړو مدني ټولنو او عامو خلکو ویلي چې حکومت باید د ملي ګټو دیارلسو کلونو لاسته راوړنو په پام کې نیولو سره د سولې خبرې پر مخ یوسي. هغوی ټینګار کوي چې حکومت د سولې د شورا په جوړښت کې بنسټیز بدلون ته پام وساتي او خپلو ژمنو له مخې دې خلک د سولې د خبرو له پرمختګ څخه خبر کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د حکومت د اجرایی رئیس دوهم مرستیال محمد محقق وای په زابل کې یو دش مسافر د داعش وسلوالو برمته کړی دی. ښاغلی محقق پرون ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې د وسلوالو طالبانو دوه قمندانان چې اوس د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې سره یو ځای شوي دي لاس لري. نور جزئیات فرشتې جلالزی په راپور کې واوري.
د حکومت د اجرایی رئیس دوهم مرستیال محمد محقق وایي د افغانستان په ځینو سیمو کې د طالبانو سپین بیرغ د داعش په تور بیرغ بدل سوی او یو شمېر کسان چې له طالبانو جلا سوي د عراق او سوریه اسلامي دولت په نوم د وسلوالو له ډلې سره یو ځای شوي دي. محقق څرګنده کړه چې په زابل کې د یو شمېر هزارګانو په تښتولو کې د دغې ډلې د پلویانو لاس دی. هغه کسان چې نمونه یې تر اوسه موږ ته رارسېدلي، ملا منصور دادالله او ملا عبدالله کاکړ چې په حقمل مشهور دی، دغه غریب مسافر ملکي کسان تښتولي دي او دا خلک ورسره دي. ځینې نور کسان هم په دې کلاس لري چې د سیمې یو شمېر خلک دي او بهرنیان هم پکې دي. دا دوه تنه چې ما یې نمونه واخیستل پخوا د طالبانو قمندانانو
دا اول ورده
چې د افغانستان یو حکومتي چارواکی په زابل کې د یو دیرش هزارګانو د تښتولو مسؤلیت پر داعش راچوي. دغه هزارګان د فبروري په 14 په زابل کې وتښتول سول. محقق وویل په دې کې د شک ځای نشته چې د داعش ډله په افغانستان کې فعالیت کوي.
چند پیش شما مطلع شدیم که معاون ولایت خراسان
تاسی خبری است چې د خراسان د سیمې لپاره د داعش قمندان حافظ سعید دی او سور د مخکې مرستیال ملا عبدالرؤوف خادم چې شاید افغانستان او د منځنۍ آسیا د ځینې هیوادو مسؤلیت درلود ووژل سو. دا رښتیا ده چې په ځینې سیمو کې سپین بیرغ په تور بدل سوی، یعنی هغوی چې له طالبانو جلا سوي له داعش سره یو ځای سوي دي.
طالبان بریدن و پیوستن داعش.
محمد محقق ازادی رادیو ته ویل چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز د عملیاتو لامل زیات شمیر پاکستانی طالبان او هلته یو شمیر مشت بهرنی وسوال د افغانستان خواته په پوله راوښتي دي. محقق ویل په زابل کې د تشتول سویو هزارګانو د مندل لپاره د امنیتي ځواکونو عملیاتو لا نتیجه نه ده ورکړې. د اجرایي رئیس دوهم مرستیال زیاته کړه چې د ازبکستان، تاجکستان، د ایران، د بلوچستان او یو شمیر نورو سیمو وسلوال چې په پاکستان کې فعالیت درلود او د افغانستان خواته راتښتېدلي ښایي په دغه پیښه کې لاس لري.
د ولسی جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې د هیواد د بهرني سیاست اساسي کرښې د تصویب لپاره د جرګې ته ورولې شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي پرون وویل اساسي کرښې د هیواد د بهرنۍ پالیسۍ لپاره مهمې دي او دولتي چارواکي به عمل او وینا ته متوجه کاندي. تفصیل د خان محمد سین په دې راپور کې واوري.
د یمن په جنگ کې له سعودي عربستان څخه د ملاتړ په برخه کې د افغانستان د جمهوری ریاست او اجرایي ریاست له سرګندونو وروسته ولسی جرګه تاکید کوي چې حکومت دې د بهرني سیاست اساسي خطوط د تصویب لپاره د جرګې ته واستوي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې دا خطوط مهم وبلل او ویل چې دا خطوط به د چارواکو د غیر مسؤلانه سرګندونو مخه ونیسي. خاغلی ابراهیمی وویل ولسی جرګې په خاطر دې هم له حکومت غوښتي چې دا خطوط ورواستوي.
یک بار دیگر برای امروز همچنان ما مخاطب میسازیم که
نن یو ځل بیا حکومت ته خطاب کوو چې د افغانستان د بهرنی سیاست اساسي خطوط دې د تصویب لپاره ژر تر ژره ولسی جرګې ته واستوي ترڅو یو شمیر دولتي او غیر دولتي اشخاص خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي.
د ولسی جرګې لخوا دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان جمهوری ریاست د یمن د قانوني حکومت ملاتړ څرګند کړی دی. په دې برخه کې د جمهوری ریاست په خپرې شوې اعلامیه کې راغلی چې دا تصمیم د هیواد د عالمانو د سراسري شورا، روحانیونو او جهادي رهبرانو سره د مشورو په نتیجه کې نیول شوی دی. د جمهوری ریاست دا تصمیم ولسی جرګې او ګڼ شمېر کارپوهانو هم تایید کړی دی او ویلي دي چې که حرمین شریفین ته ګواښ متوجه شي اسلامي هیوادونه به د سعودي ملاتړ وکړي. په عین وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد د بهرني سیاست د اساسي خطوطو په بشپړولو کار روان دی. د دې وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل
آنچه که مربوط به وزارت امور خارجه است
هغه څه چې بهرنیو چارو وزارت پورې اړه لري د کار لومړی پړاوونه بشپړ شوي، خو د دې لپاره چې اساسي خطوط له امنیتي او اقتصادي ستراتیژیو سره هماهنګي ولري د لنور ارګانونو سره پرې په ګډه کار کیږي او کله چې بشپړ شي ملي شورا ته به واستول شي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغو څپو یعنی منځنی څپه 12:05 نیوي د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه هم مهیروي. اوس به اسدالله لودین درته ووایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د ځینې نورو مطالبو ترڅنګ پر لویو لارو د سړي تښتونو پر پیښو او د سرپرستانو لخوا ولایتونو او ځینو ادارو ته د راټوکېدلو ستونزو په اړه تبصرې کړې دي. انیس دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې پر لویو لارو او د ځینو ولسوالیو پر مواصلاتي لارو وروستیو برمتنیونو اندېښنې زیږولې دي. ورځپاڼې په دې سرمقاله کې لیکلي چې دا ډول پیښې د ځینو بهرنیو استخباراتي کړیو لخوا کیږي او هدف یې دا دی چې د افغانانو ترمنځ د ملي وحدت روحیه کمزوري کړي. په مطلب کې راغلي افغانان باید د دې پیښو په وړاندې خپل هوښیاري له لاسه ورنه کړي او د دفاع کولو لپاره یې باید له غوره کار واخلي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په زابل کې د 130 تښتول شوو کسانو په اړه د ولسی جرګې د غړي عباس ابراهیمزاده خبرداری ته اشاره کړې چې ویلي دي که دا مسافر آزاد نشي حکومت به د مدني حرکتونو له لارې چپه کړي. په دې مطلب کې لیکل شوی چې دا خبرداری په مزار شریف کې د یو لاریون په تراس کې ورکول شو او لاریون کوونکو د بلخ په شولګری ولسوالۍ کې هم د لاسو تښتول شوو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. ورځپاڼې د لاریون کوونکو په حواله لیکلي چې خلکو د ملي وحدت حکومت مشرانو ته رایه ورکړې او اوس د ستونزو په وړاندې باید اقدام وکړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د سرپرست والیانو لخوا پیدا شوو ستونزو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې والیانو او امنیه قمندانانو ته نږدې کسان په ولایتونو کې له خلکو په یوه او بل نوم پیسې اخلي. په مطلب کې د ولسی جرګې د مشر عبدالرؤف ابراهیمی هغه خبره راخیستل شوې چې ویلی دی سرپرستانو بیت المال له تاراج سره مخ کړی دی. ملي ارمان بیا په یو جلا مطلب کې لیکلي چې ولایتونو ته د نه پاملرنې له امله په خوست کې مظاهره وشوه او هماغه و چې د انتحاري حمله هدف وګرځېده او لسګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم په دې اړه مطلب کې د ولسي جرګې اندېښنه راخیستې او ویلي دي چې ملي وحدت حکومت د تیر کال په میزان میاشت کې جوړ شو خو تر اوسه یوازې درې والیان ټاکلي دي. ورځپاڼې په دې مطلب کې لیکلي په ولایتونو کې وروستیو ناامنیو ته هم د سرپرست والیانو او امنیه قمندانانو د خپل خپلوانو لخوا پکای وهل کیږي.
ساعت لس بجې او شل دقیقې دی. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې دوی اونیزې لړۍ هم لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې، خو دا دواړه خپرونې د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې وړاندې کیږي. ستاسې ځینې پیغامونه لرو. وروسته په یوه راپور کې اوري چې یو شمېر خلک له شخصي روغتونونو شکایت لري.
تاسو له پیغامونو نه
زه دا روزګار نه ولا ولایت د ترنکوټ وادي امان الله خان څخه دا ینه چې د غزاب د ولسوالۍ په حق له تسي معلومات لري کې نه لري. زما نوم حمید الله خان د روزګار د ولایت کې د غزاب د ولسوالۍ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. از اسلام مسلمین د کندهار ولایت څخه ستای سره په تماس کې او کندهار ولایت کې وروره تاسو په نامه یو کتاب د دې کې سربازان یو تر ټول ارګانوز موږ ماش تم دی لزر و ماش دی په دې لزر کې درې میاشتې کې چې موږ ماش نه دی اخسي نه پوهیږم چې موږ مشکل کې شي دی موږ دا څه خدای غیلې ده چې څوک دا ارګان مسول راو غړي چې موږ خپل پښتنې وکړو چې دا موږ ماش ولې باندې په موږ هم فامیل پسې دی کورنۍ را پسې ده ډېر د سخت مشکلات سره مخامخ ډېر مننه. زه
ننګرهار ولایت خبرې کوم. ننګرهار ولایت معرب ریاست کې غلاری روان پیسې خري
لا پیغام دغه دی دا چې په غني د خاصه چې دا د لشکرګا ته دا ما بس یان دا بس چې دا شری بس هو ولې درک نه باندې زه والسلام پر استرام.
زه د هلمند ولایت تم ساکله ول څولې سره په تماس کې دا غوښتم چې په منځ کې کې یو څو روپې لري دا چې څنګه دی څو پر لک روپې څو په څنګه لا کتر کې لا کتر یو کم نه دی لا کړی دی یا لکه کې یا طالب په تورګر کې یا د چا کچغبر په تورګر کې په دغه رکان دی لکه یې
موږ په دغه کې په اداس کې په بازار کې واخ واخ زو کولای چې بازار ته ولاړ بار پر لای پر د زرو مر ترقی پر اخی سکرین نه ده طالبان را پر ځاتې دین را پر نور زرو پر ما سخت دی نو بیا سکرین ته چې واسه مارکیټینګ کې باندې په ما وسو بیا یا ته بیا و یو تقریبا خو بیا زره نو سکی مو څو کوم خوا وکم
زه هغه وین کې د کابل نه تاسو سره په تماس کې یم. کچری نننې دولت غوړي چې مملکت په خو دروي دې ته د افغاني د افغانستان قهرمانی لاستر اولي.
دا هغه پیغامونه چې د ازادي رادیو د پیغام ثبتون کې په پیغام ثبتون کې ماشين کې ثبت شي ویول. په افغانستان کې ځینې خلک د خصوصي روغتونونو له خدماتو لوړو بیو او ناوړه وضعیت شکایت کوي او وایي چې حکومت نه دی توانیدلې د دې روغتونونو کیفیت سم کړي. په دې اړه یوسف خان زادران راپور لري.
په افغانستان کې د آزاد بازار او پار ارسه کې د شخصي خدماتو لامول سره داسې فکر کېدو چې ترمنځ به سالم رقابت خلکو ته د ښو خدماتو د وړاندې کولو زمينه برابره کړي. خو اوس شکایتونه کېږي چې له شخصي پانتونونو نیولې بیا تر شخصي روغتونونو پورې ډېر د ځایونه د سوداګرۍ په خونو بدل شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکو وایي خلک د مجبورۍ او هغو تبلیغاتو له مخې چې خصوصي روغتونونه په رسنیو کې کوي د روغتونونو ته مخه کوي، خو د څو کلونو له تېرېدو سره د خصوصي روغتونونو په کیفیت کې فرق نه دی راغلی.
فرید احمد هم د کابل خار اوسیدونکي شخصي شفاخانه اکثرا ډیر اعلانات کوي یا ته دوی په دې سطح اعلانات کوي چې ته فکر کوي موږ اروپا کې سګو. حال دا چې کله ورشي دوی سره حتی هغه ډاکټر چې یو دوه کاله درس سي ویلي هغه هم به موجود نه. اصلا چالت ورشي صرف الته به تجارتي
له دې سره د هیواد ډیر نور اوسیدونکي شکایت کوي چې د دې روغتون نور روغتيي خدمات درمل او فیسونه معیاري نه دي او د خلکو وضعیت ته پکې پاملرنه نه کیږي.
معلوم کبیر دی شخصي وسیرین کوي دا شخصي شبخانه دا دوه ورځې مخکې
ما سره مریضان لاړ سره شفا لاله ول کی
تو شای ورکړی به کې او نور د خاص تدابې کې شي پینسته
هم نو مې مسعود خان دا او لوګر وشدون کې ما رازو دوا خانو ته دوا اصلي نسته
په افغانستان کې چې د امیت کرزی په مشرۍ دغه وخت حکومت بازار آزاد اعلان کړ او شخصي روغتونونو ته د فعالیت اجازه ورکړه په هیواد کې ډیرو شخصي روغتونونو په فعالیت پیل وکړ دا روغتونونه چې شمیرې لسهاو ته رسیږي د هیواد په بیلابیلو ځایونو کې ایجاد شوي چې ویل کیږي کیمیت یې پوره کړی خو کیفیت او خدماتو ته یې لازمه پاملرنه نه کیږي د عامې روغتیا وزارت په شخصي روغتونونو کې شته ستونزې تاییدوي او وایي تازه یوه لایحه چمتو کړي چې د ډیرو مالجوي روغتونونو په نوم د خلاصو شوو مرکزونو مخه به ونیسي د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل په روغتونونو کې دوی د هیئتونو ګرځېدل ډیر شوي او دا ثابته ده چې ډیر روغتونونه لازم امکانات نه لري چې باید ورڅخه د مالجې نوم واخیستل شي
خصوصي روغتونونه رښتیا هم معیاري خدمات نه وړاندې کوي او ډیر ژر تصمیم نیسو چې یو شمېر روغتونونو ته چې د بستر لرونکو او معالجوي روغتونونو په نوم فعالیت کوي تنزیل ورکړو ځکه ډیرې نه د وینې بانک لري نه د عملیاتو خونې او نه هم معیاري کار نو دا اوس ضرورت دی چې د دې ډول روغتونونو فعالیتونه محدود کړو
په هیواد کې د شخصي روغتونونو د معیاري کېدو ژمنه داسې وخت ورکول کیږي چې په افغانستان کې د باکیفیته روغتیایي خدماتو د کموالي له امله زرګونه افغانان له ډیرو سختو ستونزو سره بهرنیو هیوادونو په تیره بیا هندوستان او پاکستان ته د درملنې لپاره مخه کوي
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ
د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو پوهنتونونو کې هغه افغان محصلان چې افغان دولت پر رسمي بورسونو د ایالت ته د زده کړو لپاره لیږلي شکایت کوي چې حکومت ورته د بورس ټاکلي روپۍ نه ورکوي له پېښور د ازادي راډیو خبریال زبیح الله شفق په دې اړه راپور رسولی
دا خبر پختونخوا په بیلابیلو پوهنتونونو کې ګڼ شمېر افغان محصلین چې افغان دولت د پاکستان په رسمي بورسونو د دې ایالت یو شمېر پوهنتونونو ته رالیږلي شکایت کوي چې له تېرو څو میاشتو راهیسې ورته حکومت د بورس ټاکلې روپۍ په خپل وخت نه دي ورکړي چې له امله یې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي دوی وایي چې په لومړي سر کې ورته ویل شوي وو چې دوی ته به د بورس ټاکلې روپۍ د هر سمستر په پیل کې ورکول کیږي خو په وینا یې چې اوس ورته دا روپۍ د سمستر تر پایه هم نه دي ورکړل شوي د دوی په خبره کې په پاکستان کې د افغان سفارت او په خبر پښتونخوا کې د افغان قونسلګری چارواکي د دوی دغه ستونزې ته پاملرنه ونه کړي نو ښایي زده کړې نیمګړې پاتې او بیرته هیواد ته ستنه شي د پېښور پوهنتون د بیلابیلو پوهنځیو ځینو افغان محصلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل ستونزې په دې ډول بیان کړې
راحت الله خپلواک هم پېښور پوهنتون د محصل موږ محصلین د زیاتو شمېر ستونزو سره مخامخ کیږو غټه ستونزه دلته د محصل د ځای په ځای کېدو مسله ده چې هغه په هاسټل کې افغانان چې دلته راځي هغوی ضرورت لري چې د پوهنتون په ماحول کې اوسي د پوهنتون په لیلیو کې اوسېږي خو په تاسف سره باید ووایم چې دوی ته لیلیه په وخت نه ورکول کیږي سکالرشپ دغه پنځه میاشتې کېږي چې موږ سکالرشپ نه دی راغلي لومړی سمستر مخلاص شو دوهم سمستر دغه د لس ورځې بعد د سمستر وسطي امتحان را روان دي تر اوسه پورې د لومړي سمستر سکالرشپ هم لا نه راغلی
زما نوم صفی الله او د اګریکلچر یونیورسټي بی ایس آی ټی ډیپارټمنټ ماستر یم موږ دلته شپږ میاشتې کېږي چې راغلی یو او سکالرشپ نه دی موږ ته ملاو شوی
دلته خو موږ ته ډېر زیات ستونزې مشکلات دي اول خو چې افغانستان نه په بورسو څومره محصلین راځي هغوی خو په سفارش راشي یا د چا کوم وکیل را دلته راولېږي دین علاوه بل مسله دغه د سکالرشپ ده چې پنځه شپږ میاشتې محصلین راغلي دي سکالرشپ یې موږ ته نه ملاد
کله مو چې په دغه پوهنتون کې د افغان محصلینو د اتحادیې له مشر ډاکټر ابراهیم زادی څخه وپوښتل چې د افغان محصلینو د ستونزو د داوري لپاره کوم اقدامات کړي نو وی ویل
پېښور پوهنتون وایس چانسلر او همداسې د اګریکلچر پوهنتون وایس چانسلر ته ورغلی وم او دوی سره مې دغه ستونزې د افغان محصلینو مطرح کړې خو دوی موږ ته وویل چې تاسو باید خپلې ستونزې کونسلګرۍ او سفارت ته ووایئ او هغوی ته پکار دي چې هغوی موږ ته راشي موږ به تاسو چارواکو سره دغه ستونزې مطرح کړو او د حل لاره به ورته لټوو
په خیبر پښتونخوا کې د افغان محصلینو ستونزې مو په پېښور کې له افغان قونسل سید محمد ابراهیم خیل سره شریکې کړې نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې که څه هم له تېرو څو میاشتو راهیسې د افغان محصلینو د بورس روپۍ ځنډېدلې وې خو دا ستونزه یې له اړوندو چارواکو سره شریکه کړې او هغوی ورته د ستونزې د ژر اواري ډاډ ورکړې
اصلي مشکل په آی پی سي په اداره کې و په اسلام آباد کې دا هلته تقریبا دوه درې میاشتې د اسکالرشپ ځنډېده الله لغینه هم زیات خو بخره ډېر فشار سفارت پرې راوستلی
و سفارت ملاقاتونه وکړه، ولې دا یو مسله دی سنه د پېښور نه وه، دا د پټول پاکستان کې زموږ اسکالرشپ نه وتللی. زمونږ د محصلینو اسکالرشپ راورسېده، حتی ماته اطمینان راکړ چې مونږ پیسې راورسېدې.
د یادونه ورده چې که څه هم له افغان قونسلګرۍ او افغان سفارت سره په پاکستان کې د افغان محصلینو کره شمېر په اړه معلومات نشته، خو د خیبر پختونخوا د افغان محصلینو د اتحادیې په وینا یوازې په پېښور کې د پاکستان دولت لخوا د رسمي بورس لرونکو محصلینو شمېر نږدې 1500 او په ټول پاکستان کې دا شمېر شاوخوا 1900 تنو ته رسېږي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، لس نیمې بجې دي. د دې خپرونې په دوام کې 219 پروګرامونه هم لرو، خو لومړی توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې مرزیه احمدزی دراوروي.
د حکومت د اجرایی رئیس دوهم مرستیال محمد محقق وایي په زابل کې 130 مسافر د داعش وسلوالو برمته کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د خوست په ښار کې روسي انتحاري حمله چې هدف یې مظاهره چیان وو، د حقاني شبکې لخوا پلان شوی و. د ملي امنیت عمومي ریاست رسنۍ ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې انتحاري حمله کوونکی له ملتان څخه د حقاني شبکې د مشر سراج الدین حقاني په سپارښتنه خوست ته راغلی و. د کندز ښار د نوابت په سیمه کې نن سهار د استیناف سرنوالۍ دیو سرنوال په موټر چاودنه وشوه چې له امله یوازې همدغه سرنوال ټپي شو. پرون هم په کندز کې د یوې چاودنې له امله 9 کسان ټپیان شول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي که د دغه هیواد پر اټومي پروګرام له لویدیځوالو سره وروستۍ موافقه ونه شوه، خپل اټومي عملیات له سره پیلولی شي. د عراق صدر اعظم وایي تر څو چې د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره د بهرنۍ جګړه مارو د یو ځای کېدو مخه ونه نیول شي، دا ډله به ونه ځپل شي. روسیې پرون شنبه د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا غږ وکړ چې په یمن کې د عربي ائتلاف هوایي حملې وځنډوي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وړاندیز وکړ چې په اوکراین کې په روان بحران کې دواړه ښکېلې خواوې هغه وسلې چې د 100 ملي متره قطر لرونکې ګولۍ ویشتلی شي د جګړې له لومړۍ کرښې وباسي.
مخکې تر دې چې 19 پروګرامونه در واورو او د خلاص د ژوند رنګونه، د روسیې په اړه یو راپور. روسیې پرون د ملګرو ملتو پر امنیت شورا غږ وکړ چې په یمن کې د عربي ائتلاف هوایي حملې وځنډوي. د سعودي عربستان په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادونو ائتلافي ځواکونه له تېرو 10 ورځو راهیسې په یمن کې د شیعه حوثي جنګیالیو د ځپلو لپاره هوایي عملیات کوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم پرون غوښتنه وکړه چې په یمن کې ټولې نښتې باید د لږتر لږه 40 ساعتونو لپاره ودرول شي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
روسیه د ملګرو ملتو د امنیت شورا 15 غړو ته پرون د یوه پریکړه لیک طرحه هم وړاندې کړه چې د تړلو دروازو شاته خبرې ورباندې وسوي. په دې طرحه کې غوښتنه سوي چې د هوایي عملیات باید په منظم ډول د مهمو بشري مرستو د رسولو لپاره وځنډول شي. دا به هغو هیوادو او نړیوالو سازمانو ته چې په یمن کې وګړي او مامورین پاتې دي وخت ورکړي چې خپل خلک هم له هغه ځایه وباسي. دا طرحه غوښتنه کوي چې په یمن کې باید خلکو ته بشري مرستې له خنډه پرته په خوندي او دوامدار ډول ورسول شي. د ملګرو ملتو سازمان تر دې مخکې په یمن کې پرشیه حوثي ملیشو چې ایران یې ملاتړ کوي ژغ کړی و چې د جګړې لاس واخلي او سیاسي مذاکرې پیل کړي، خو د روسیې لخوا د امنیت شورا ته په وړاندې شوې طرحه کې د دې مسئلې ذکر نه دی شوی. سعودي عربستان چې په یمن کې د شیعه حوثي وسلوالو پر ضد د عربي هیوادونو د ائتلافي قواو د هوایي عملیاتو مشري په غاړه اخیستي او د یمن د لواکلري شوي ولسمشر په ملاتړ جنګي ژوایي چې خپلو عملیاتو ته به دوام ورکوي. د ائتلاف ځواکونو د تیرو 10 ورځو راهیسې چې عملیات یې پیل کړي، د یمن د هوایي حریم او بندرونو واک ټینګ ساتلی دی. د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د اردن استازي دینا کوار ویلي چې غړي هیوادونه پر دې مسله د غور او غبرګون څرګندولو لپاره وخت ته اړتیا لري. اردن اوسمهال د امنیت شورا دوره یې مشري کوي. په امنیت شورا کې د سعودي عربستان استازي عبدالله بن یحیا المعلمی خبریالانو ته وویل چې یمن ته د بشري مرستو د رسولو پر میکانیزم بحث ته اړتیا ده. المعلمی وویل چې په یمن کې د بشري حالت په اړه د اردن او د خلیج د عربي هیوادو په هغه ګډ پریکړه لیک کې بحث شوی چې د امنیت امنیت شورا د 15 دایمي غړو سره خبري قربان شوی. د پریکړلیک پر هغو ټولو ډلو چې په یمن کې سیاسي روان ته غواښ پښوي د وسلو بندیز لګولې، خو ډیپلوماټان وایي چې روسیا د یمن پر حکومت هم د وسلو د بندیز غوښتنه کوي. د سر صلیب نړیوالې ادارې پرون وویل چې په یمن کې باید ژر تر ژره د بشري مرستو د رسولو لپاره جګړه ودرول سي. د سازمان ویلي چې لږ تر لږه د 24 ساعتونو لپاره باید د یمن ټولې هوایي، ځمکني او سمندري لارې پرانیستي وي، څو هغو خلکو ته چې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې په شدید ځمکني جګړه او هوایي بمباریو کې بندي مرستې ورسیږي. د سره صلیب نړیوال سازمان وایي چې تېره اونۍ یې په یمن کې درې رضاکاران له زخمیانو سره د مرستو پر مهال ووژل سول. د بشري چارو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالې ولري اموس ویلي چې په تېرو دوو اونیو کې په یمن کې په روان تشدد کې لږ تر لږه 1509 تنه وژل سوي چې نوي ماشومان هم پکې شامل دي. رپورټونه وایي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادو د ایتلافي ځواکونو له شدیدو بمباریو سره هم شیعه حوثي جنګیالي د پرمختګ په حال کې دي. د یمن ولسمشر عبدالربه منصور هادي تېره اونۍ د عدن له ښاره سعودي عربستان ته وتښتېد.
د ژوند رنګونه
تاسو نوم څه دی او څه کار کوئ؟
مننه، نوم مې محمد وصل وصال دی، لیکوال، شاعر او ژورنالیست یم.
وصال صاحب، ژوند پیژنئ؟
مننه، وایي ژوندون څه دی؟ همه کار دی، همه کار. په افغانستان کې خو د ژوند تعبیر باید همداسې وي، ځکه دلته کار ته ډېره زیاته اړتیا ده او خلک ژوند ته لږ فارغ دي. یعنی د ژوند څخه د خوند اخیستلو لپاره دلته خلک ډېر کم وخت او فرصت پیدا کوي چې لاړ شي تفریح لپاره، چکر لپاره، او د ژوند بېلابېل اړخونه تجربه کړي. موږ یوازې د ژوند د مغه یو اړخ پیدا کړی دی چې هغه کار دی او یا هم خوب دی، خو ژوند دا نه دی. ژوند ډېر اړخونه لري، ژوند ډېر رنګونه لري، ژوند بېلابېلې فلسفې لري، ژوند بېلابېل داسې کړکۍ لري چې هغه خلاصول غواړي او بالاخره هغه ته په یو ژور نظر باندې کتل غواړي.
مثال سه، دا انسان ولې ژاړي؟
د خپل زړه درد په ژړا باندې سپکوي خلک.
نو دا زړه ولې دردیږي؟ ولې راډکیږي چې په اوښکو یې سپکي؟
ټولنیز ژوند دی، ناخوالې پکې شته، ستونزې پکې شته، او داسې ډېر څه شته چې سړی کله کله دې ته مجبوروي چې دغه خپل درد له ځانه سره سړی وشاړي. دومره محرومیتونه موږ په دې ټولنه کې لرو چې دغه محرومیتونه کله کله سړی اته له چا سره شریکولی هم نشي، نو مجبوره ده چې په خپله هغه خپل دننه چې کوم دا احساس لري، د ده په وجود کې چې کوم درد تیریږي، هغه د اوښکو په شکل باندې ظاهر کړي، راوی باسي، او بالاخره په ژړا باندې خپل د زړه هغه درد سپک کړي، او یا هم هغه خپل سوړه سویلی او په اوښکو باندې دغه درد سپک کړي.
په دې خاوره کې به ژړا کله ختمیږي؟
په دې خاوره کې ژړا هله ختمیږي چې دلته سوله راشي، دلته امن راشي، دلته خلک د ژوند په معنا باندې پوه شي، دلته انسان ته د انسان په سترګه باندې وکتل شي، او خلک انسانیت ته قایل شي چې انسان څه معنا، انسانیت څه معنا، او بالاخره په ټولنه کې متقابل احترام او نورو ته ارزښت ورکول څه معنا. خوشحال بابا وایي د ګلونو قدر چاس ده، د بلبل یا د بوراز ده.
مخکخی خزی
د مخکښو ښځو پروګرام ته شرخلی احمد شیبریم. دا اونۍ په پروګرام کې د سویډن له مالمو ښار څخه افغانه تورپیکی شیرزاد را سره ده. دا د هیومن رائټس زده کړې کوي، یعنی د بشري حقوقو زده کړې کوي په سویډن کې، خو دا هیله لري چې کله یې تعلیم بشپړ شو د افغانستان لپاره کار وکړي. تورپیک جان شیرزاد، تاسو څه غواړئ چې کله مو تعلیم بشپړ شي د افغانانو لپاره به څه کوئ؟
زما راتلونکی لپاره داسې پلانونه دي چې دا مخلاص شي، مثلا یو څو کاله لپاره افغانستان ته لاړه شم، او بیا هم د موږ افغانانو ښځو لپاره یو څه کار وکړم.
د افغان میرمنو لپاره څوم په فکر کې دي چې څه ډول کار وکوي؟
اگر چې د نن سبا چې کوم حالات دي په افغانستان کې، بیا په ښځو چې سخت کېږي، ډېر مې خفه کوي، نو ډېر زړه مې کېږي او غواړم چې افغانستان ته لاړه شم، او که ډېره نه وي یو څه مرسته وکړم که یو موسسا کې وي یا د بللارې هر قسم چې وي، خو یعنې زما د لاسه چې څومره کېږي هغه هومره مرسته وکړم د افغانانو ښځو سره.
په افغانستان کې اوس شرایط دې ته برابر نه دي چې څوک کلیو بانډو ته لاړ شي او ډېرې سیمې مسونې نه دي، امن امنیت نشته. څرنګه که شرایط بیا هم همداسې و، تاسو دا قص لري چې افغانستان ته لاړ شئ او هلته له افغانانو سره کار وکړئ؟
بالکل، دا خو معلومه خبر ده او څنګه چې په خبرو کې نن سبا وینو اورو نو حالات خو خراب دي، خو بیا هم زه ډېره وړه وم چې کله سیزن ته راکله شم له خپل کورنۍ سره مې، نو تل مې دا په ذهن کې دي چې زه دا هماغه د مونږ کور دی، هماغه افغانستان څخه یو، چې هر څومره بهر مو هر څومره وخت تېرم شي بیا هم هماغه خپل کور ته به ځو. نو که چېرته سختې هم وي نو آسمان یو دفعه زموږ خپل کوشش تر هر حال ده چې کېږي کوم.
تاسو څه د دې هیومن رایټس په برخه کې تعلیم کوئ، د بشري حقونو په برخه کې، آیا دغه رشته مو هم د همدې لپاره انتخاب کړی دی چې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې کار وکړي؟
او البته چې همداسې وه، کله چې دلته راغلم نو درسونه مې چې خلاص شو، کله مې چې غوښتل چې افغانستان شروع کړم نو د پلار سره مې مشوره کوله، بیا همدې ته ورسېدلم. پلار مې نه یو څو پوښتنې وکړلې چې زه څه شی غواړم راتلونکي کې وکړم، نو تل مې په ذهن کې همدا و چې غوښتل مې چې د بېوزله خلکو ښځو سره مرسته وکړم، نو همدې ته وتنېدلم چې دا به ما لپاره یو ښه رشته وي او همدا وایم.
کله ستاسو تعلیم بشپړی شي څو افغانستان ته لاړ شي؟
یو کال مې پاتې دی درس، انشاءالله نو یو کال بعد چې مې درس خلاص شي آسمان یو چکر زما او وګوره.
یو کال وروسته تاسو د پوهنتون نه فارغی شي، څرنګه نه غواړئ چې نور تعلیم مو کې لوړې زده کړې وکړي او لږ وروسته په افغانستان کې کار وکړي؟ فکر نه کوئ چې بیا به مو کار بهتر وي؟
بالکل بالکل، دا خدا خو زړه مې ډېر کېږي چې دا درس مې خلاص شي یو کال بعد، نو په خیر یو دفعه چې افغانستان ته لاړه شم حالات وګورم، وګورم چې څه کولی شم چې حالات څنګه دي، او نو د هغې نه بعد څه وشي ولې نه خلاله کوم غواړم چې نور درس هم ووایم او مستري پکې واخلم.
دا خصوص تاسو د راتلونکي په برخه کې چې تاسو هیله لري چې د افغان میرمنو لپاره په راتلونکي کې په افغانستان کې کار وکړي، د اوس وخت لپاره په سویډن کې د مالمو په شار کې تاسو د افغانانو لپاره څه کړی دي؟
اوس پلان خو دلته یو څو کال راځي کېږي، البته چې دلته یو اتحاد را د افغانانو، بیا په مالمو ښار کې ډېر د افغانانو کورنۍ اوسېږي، نو دوی سره راټولېږي په کې چې زما خپله کورنۍ دا خویندې ورونه مې را سره دي، نو ټول په دې کې ګډون کوو. په دې اتحاده کې هلته موږ غونډې لرو، د ماشومانو لپاره یو څو پروګرامونه لرو چې هلته د خپل د افغانستان کلتور، د خپل افغانستان حالات باید هېر نه کړو، یعنې د ماشومانو نه تر غټانو پورې هر کوم کورنۍ نه ښځې پکې ګډون کوي، سړی پکې وي، هلته راټولېږو. ډېر وخت د افغانستان چې کومې خاصې ورځې دي هغه پکې لمانځو، لکه دا اوس چې د ښځو ورځ وه یا د افغانستان د نوې کال ورځ وه، نو دا هم پکې ولمانځلې، نو خپله هڅه کوو چې څومره هم کېږي.
تاسو څه فکر کوئ کوم افغانان چې په بهر کې دي او لکه څرنګه چې تاسو په دې اتحادیه کې راغونډ شوي یاست، په یو ځایي په ډله ییز ډول باندې د څه فکر له تاسو سره نشته چې ټوله په یو ډول باندې له افغانستان سره مرستې وکړي او په افغانستان کې کار وکړي؟
ولې نه، ډېر امکان لري او شوي هم دي. ډېر وخت چې کلام موږ دلته پیسې جمع کړې دي یا داسې اخترونه چې وي پیسې مو جمع کړې یو ځای مو سره لګلې دي، څنګه متل موږ افغانان سره کوو چې یعنې د یو لاس تک نه خېږي، نو موږ چې همېشه سره یو ځای یو ډېر څه کولی شو چې افغانستان ته یا پیسې ولېږو یا بل څه مرسته وکړو، یعنې هر قسم هغه چې وي. دلته ډېر افغانان داسې دي ځوانان چې موږ تشویق کوو چې مثال په طور پر سټیج باندې ودرېږي، خپلې خبرې وکړي یا خپل د افغانستان په باره کې یو څه نه څه ووي، یعنې افغانستان به په نظر کې دی، په ذهن کې دی کله چې هم یو غونډه ونیسو یا یو کوم پروګرام ولرو.
تورپیکی جان شیرزاد، مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه را سره واخیسته.
تاسو نن ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی. موزیمونه په ټوله نړۍ کې هغه مرکزونه دي کوم چې د همغې ټولنې د تاریخي ورثي او فولکلوري آثارو ساتنه کوي. د افغانستان موزیمونه یو محل د سیمې د نورو موزیمونو په پرتله خورا بډای وو. کچیر په نړۍ کې د موزیمونو تاریخ ته تم شو نو وګورو چې سلګونه کال په بر کې نیسي. خو په افغانستان کې بیا لومړنی موزیم د امیر امان الله خان لخوا په باغ بالا کې جوړ شوی وو. د طالبانو د واکمنۍ له ړنګېدو وروسته افغان حکومت په هیواد کې د دولتي موزیمونو پر جوړېدا کار پیل کړ او تر څنګ یو شمیر شخصي موزیمونه هم جوړ شول، چې له یادې جملې څخه په کابل کې د عمر په نوم د جګړې توکو موزیم او په هرات کې د سلطاني موزیم یادونه کولی شو. هو، د غزنی موزیم هم یو له هغو موزیمونو څخه دی چې جګړې وسایل پکې خوندي دي. نننې ژوند په شیبو کې خبرونه مو د نړۍ په کچه هغه یوازینی موزیم ته ځانګړي کړی چې د جګړې اړوند آثار پکې خوندي دي. دا خبرونه زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو.
قدر من دوستانو، د کابل ښار په شپاړه سمن ناحیه کې وزوري چمن ته چیرمه د مین پاکي موسی په انګړ کې د عمر موزیم جوړ شوی او د افغانستان جګړو اړوند آثار پکې ساتل کیږي. کله چې ودانۍ ته داخل شې نو پر بیلابیلو جنگي او اکمالاتي تیارو او لوی توغندې به مو نظر ولګي. که څه هم دغه تیاری اوس له کار لوېدلي، خو دوی ظاهري بڼه داسې روغه کړې چې فکر به وکړي چې همدا اوس پرواز ته چمتو دي. د عمر موزیم مسؤول محمد دین ترخیل وایي چې دا خصوصي موزیم په افغانستان کې د جګړې اړوند آثارو یوازینی موزیم دی چې بیلابیل ډوله وسلې، ماینونه او نور توکي پکې موجود دي. نوموړی د تاریخ او جوړښت په اړه وایي:
دا موزیم د عمر نړیوال مسجد د مین پاکی مسجد او د بنسټ خودون کې چې د الحاج فضل کریم فضل د عمر د مسجد عمومي رئیس ده. دا په 1994 کال کې جوړ شوی دا موزیم. اول چې وو په وزیر اکبر خان د لسم سره کې زمونږ هغه وخت چې مواد کم د یو کوټه کې د ملک ازه په ځای کړی مواد ډیر کم وو. نو وروسته سم وخت ریدو سره زمونږ د فعالیتونو د کار زیات شو. مختلف ولایتو کې موږ مین پاکانو کار کړی، د مختلف ولایتو کې دا شینه پیدا کړی دي. دا مواد چې کم تاسو د موزیم کې ګوري او تخنیکی کسانو د فیس کړی د خنسا کړی د خطر نوې ستدي او موزیم ترول شي. دلته موږ اکثره مواد چې دي زیات روسی مواد زیات لرو، بیا نور د مختلفو ملکونو دي، امریکایي دي، ایتالوي دي، بلجیم دي، پاکستان دي، چین دي، ایران دي، مختلفو ملکونو مواد موزیم کې لرو.
د موزیم مسول وایي چې عمر موزیم د نړۍ په کچه د ماین لومړی موزیم دی او دغه موزیم کې د جګړې اړوند له 1500 ډوله څخه زیات آثار خوندي دي.
نوویل د پاتې نشي دغه موزیم چې په نړۍ کې اولین د ماین موزیم دی چې د عمر موسی جوړ کړی دی. موږ ته مخکې ویل شوي وو چې اولین موزیم په ویتنام کې دی او دویم په افغانستان کې دی. بیا زمونږ کسان چې هغوی سره هم نظر شو، هغوی وویل چې نه، موږ په موزیم کې تش خالي عکسونه لرو، پکچر دی. اولین موزیم ستاسو دی چې دا مواد زیات لري، ستاسو موزیم غني دی. تقریبا موږ د عمر موسی چې د 1990 کې د فعالیت شروع کړه، د عمر موسی 1990 کې فعالیت شروع کړه. بیا بعد هغه د مین خبرتیا پروګرامونه موږ لرودل. د هغې نه وروسته بیا د مین پاکي ټیمونه په 2009 بعد مین پاکي ټیمونه شروع شول او دا کارونه شروع کړل. نو دا د 2009 دې خواته دغه فعالیتونه زموږ یو دغه مواد لاسته راغلي مکمل په مختلفو ولایتو کې پیدا کړي دي. دلته ایصاف کسان راځي، نور خارجیان راځي، داخلي کسان راتلی شي، څه مشکل نشته. بعضې ورونه په دې فکر کې دي چې دا به د هر چا دپاره نه وي او یا بارش د پر اجازه نه سر سوغرات لشي د موزیم نه کول شي چې وګوري لیدنه وکي. ټیکټ فیس شي نشته ده، سر بعد کمرې د پر هغه به جدا حساب د زمونږ د کمرې پیمنت لرو هغه خپل پیمنت نه.
د دغه موزیم مسول وایي چې هدف د ماینونو پاکول وو چې د همدې کار بهیر کې د افغانستان تاریخ اړوند آثار وموندل چې تر خاورو لاندې شوی وو.
بعض ورون دغه سوال پیدا کیږي چې دغه مواد خوشې کم تاسو دي د ماینونو دي یا بمونه دي په جریان مین پاکي کې پیدا کړی دي، نو دغه تیاری چې دا څنګه حساب ده؟ نو ځکه تیاری خو خاورو لاندې کېده کولای نشي دا په خپل دولت کومه کړه د موزیم سره بعضی اکثر د سیمواد دي چې خپل دولت ورکړي مون دا چې دي د مختلف ولایتونو نراولسوي د شبرغان نراولسوي د باګرام نراولسوي د خوجرواش نراولسوي دي د مختلف ولایتونو دا تیاری مونږ راولې دي او د موزیم په خاطر باندې دلته وترولې دي دا خو معلومه خبره ده ځکه زمونږ کارمندان یا من پاکان زمونږ په ساحو کې کار کوي او هغه چې څه پیدا کوي نو شي هغه د لاس ته ورزي هغه موزیم په خاطر باندې مونږ راوړو دلته موزیم کې دي د حکومت مونږ د نورو وختونو دا دي چې که هغه سره هغه خبره موادي امکاناتي مونږ ته راکې دا موزیم پیسې لکه نړیوال موزیم ده د دې په خاطر باندې دا موزیم جوړ کړی ده چې آینده نسلونو لپاره یو تاریخ آینده نسلونه وګوري بعض کسان دي د مین یا د بم نوم اورېدل دي خو وسره آشنا نه دي دلته چې عملاً کې موزیم ته راځي موزیم کې ګوري هغه ډیر خوشحالي وي چې لکه بعضې داسې مواد دلته شته دی چې اوس په ساحو کې نه پیدا کېږي اکثره بعضې مواد دا د وخت تېرېدو سره چې څومره د دې وخت تېرېږي د دې ارزښت یا هغه زیاتېږي
محمد دین وایي ډیر دغه آثار افغانانو غنیمت کړي وو تر کلونو یې پرې ویاړ کاوه او دغه آثار یې د دولت په ګډون هیچ چاته نه ورکول چې ګڼ شمېرې دوی ترلاسه کړي دي دی وایي اکثره وخت دلته زده کوونکي او نور نندارچیان د نندارې لپاره راځي د یادو نندارچیانو په کتار کې یوه ښوونکي هم راغلی او غواړي چې له موزیم ننداره وکړي نوموړي که څه هم خوشینه ده چې دا ټولې وسلې په هیواد کې آزمویل شوي خو وایي د عبرت په موخه نن له یاد موزیمه کتنه کوي
زه فاطمه یم د حسین خیل د ښوونځي ښوونکي نن راغلم د موزیم ته چې وګورم څه توکي دي څه شان دي پکې زه چې ګورم دلته ډېر بمونه جوړ شوي دي وسلې دي تیارې دي شاوخوا یې ښه دي خو ډېره خوشحاله یم چې دا په افغانستان کې تر ټولو غوره او ښه موزیم ده او کولای شي خلک د دې نه یو څه زده کړي چې دغه توکي چې موږ دلته شاوخوا ګورو داسې توکي نور جوړ نه کړي او یا هیواد ته رانه وړي ځکه د دغه توکو د دغو بمونو د له امله زموږ هیواد په دغو ناخوالو کې دی او زه د ټولو هیوادوالو څخه همدا هیله لرم چې نور د دغو شان نه کار ونه اخلي
ښوونکي فاطمه الزان سره د یادښت په کتابچه کې یادښتونه هم اخیستي هغه وایي په دغه موزیم کې هغه درنې وسلې هم لیدل کېږي چې بریتانیا، ترکیه، فرانسه او روسیا کې جوړی شوی او دغه راز هغه جنگي الوتکه چې بریتانیاوینو سره د افغانستان جګړه کې ورنه کار اخیستل شوی او یا په دوهم نړیواله جګړه کې کارول شوی موجود دي محمد الیاس چې د شیخ زاید پانتون محصل دی د دغه موزیم لیدو ته راغلی نوموړی وایي چې موزیم ته په راننوتلو سره یې پخوانۍ ګډوډۍ تر سترګو شوې او دا افسوس کوي چې په هیواد کې هر ډول وسلې کارېدلې دي
خوست نه زه د موزیم لیدو ته راغلی یم کابل ته واقعا چې د هیواد او د منطقې په کچه بې ساره یو غني نندارتون ده چې په کې بیلابیل سپکی او درنی وسلې ماینونه او پول هغه وسلې چې د هیواد په داخلي جنگونو کې لوغنه کار اخیستل شوی او د نندارې ته خوده شوی ده او همدارنګه هغه شان چې موږ مخکې په انزورونو کې لیدلی و هغه نن موږ نږدې نه ولیدل چې څه شکل لري او څه قسم کې ده همدارنګه چورلکی او تیارې بیلابیل الوتکې او چورلکی هم دلته موجود دي کورنۍ ته هم زه توصیه کوم ترسو راډیشي او دغه نندارتون لنګدې نه وګوري نو خه تجربه د هغوی لپاره ترسو پراتلونکي کې هغه شان چې هغوی نه پیژني هغوی ته لاس ورنوري او د هغوی د مرګ جوبلي باعث ونه ګرځي
دای وای په موزیم کې هغه توغندي او توپونه هم ولیدل کوم چې نږدې 200 کال پخوا د افغانستان په پوځي کارخانه کې جوړ شوی وو زاهد صدیقی یو لوغو نندارچیانو څخه دی چې له موزیم لیدنه کړي نوموړی خپل تاثر داسې شریکوي
او څنګه تاسو ګوري همدلته ډېری وسلې پرتې دي هغه بخانه وسلې چې کارېدلې دي د جنگ لپاره هغه وسلې ټول دلته شتون لري او دغه وسلو نوم که تاسو واخلم توپونه دي او ټوپک دي همداسې غټې وسلې دي او ټانګونه دي او په خاصه توګه بیا تیارې تاسو ګورئ چې هلیکوپټر تیارې دي یا همداسې نورې جیټ تیارې دي دغه وسلې دي دلته د دې نه یو موزیم جوړ کړی ده او دلته هر ورځ ګڼ شمېر زمونږ هیوادوال راځي دي وسلو دي تیارو دي کتو لپاره او دوی ډېر زیات خوند اخلي
استاذ له نظره ولې دلته ډېر وسلې موجود دي
پرته لشک د هټول ته معلومه ده ټول هیوادوالو ته د افغانستان ټول خلکو ته معلومه ده چې افغانستان کې شل دیرش کاله جنگ تیر شوی ده او هغه جنگ اثرات روز هم پاتې ده او دغه موزیم چې تاسو ګورئ دا هغه ستر اثر ده او دغه وسلې نو د خلکو د پن لپاره چې دغه وسلې کارول سوي دي او خلک په دغو وسلو باندې وژل سوي دي او دا وسلې نن دغه موزیم ته راوړي تر څو د خلکو لپاره یو پن سي چې دغه وسلې زمونږ هیوادوالې ته واکړي دي زمونږ د هیوادوالو کورونه ړنګ کړي دي نو همدا د سلدې وسلونه به مونږ نور کار وانخلو او دا وسلې واس مونږ به خپل ځای پرېږدو او نور نو سولې ته مخه کړو.
د کابل پوهنتون استاد سمیع الله وحدت د دا ډول موزیمونو پر ارزښت راته غږیږي. نوموړی وایي چې دا ډول موزیمونه له ارزښت نه خالي نه دي.
په دغه موزیم کې د نږدې تر د پخوانیو وختونو نسبتا تر اوسني لسیزې پورې د وسلو یو غټ موزیم داسې د دغه موزیم یو ارزښت دا داسې موږ له د خپلو د دغه دریو لسیزو د جنگ او د جګړو د دغه شانو دغه مخته راخیسی په افغانستان کې کوم وسلې استعمال شوی دي څوک په وجل شوی دي او دغه وسلې د کوم هیوادونو دي او د دې ترڅنګ به سمور چاته ماته ور کړی د دموغه خکاروندوی کې سله دغه وسلو سره سره افغانستان نو وخت کې هیڅ نه درلود تر اوسه پوری مګر به هم دغه یو زبرځواک او قوت قوي ځواکونه ته ماته ور کړی د ساغي دغه وسلې او ټنګونو مهمات په شان هم درلودلو. دوه موزیم سه د ډیر لسو درنیویم کال د حمل په شپږم نیټه باندې غزنی د اسلامي ثقافت اسلامي کلتور مرکز وټاکل سو. بیا د غزنی د ځوانانو او د غزنی د چارواکو په دستور باندې د غزنی لم اکثر ولسوالي او سیمونه هغه ټنګونه سره د روسانو په وخت کې هغه هلیکوپټر او جنگي وسایل سدراندو لو د هغه وختو کې هغه خلکو نورو هیوادونو ته انتقالولای نه سوای او پاتسوی ولو په خپلو ځایونو باندې نو هغه له ولسوالي او له سرکونو لوی غسیمونه راټول کړو او د غزنی د اسلامي ثقافت شاوخوا ټول کې خودلو سیمغه هم د موږ د تاریخ ښه بیلګه ده د همدغه درې لسیزو.
درنو اوریدونکو که څه هم پر وسلې د ځان حفاظت کیږي خو دا چې انسان پرې وژل کیږي نو وسله بد توک دی او باید ترې نفرت وکړو. خو دا ډول موزیمونو موجودیت موږ ته دا راښیي چې په هیواد کې څومره جګړې تیرې شوي او له کوم وسلو کار اخیستل شوی چې باید نور ترې ډډه وشي او د وطن د آبادۍ لپاره له قلمه ګټه پورته کړو. په همدې هیله زموږ نننۍ خبرونه همدلته تمامېږي. کوم راډیو ته لیکونه راستول پتی مدادي. په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره ده 4410. په کندهار کې 22. په جلال آباد کې 4. په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چاري.
صبر وکړه خدای برا ولی دوران اوس میں سخت ناچاری داشن خالے اوس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے سرو سرو بازار جوڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود ڈولی
سر بندی داشن خالے صبر وہ